مشال ریډیو اوریدونکو مینا او سلامونه مې ومنه ز بشیر ګواک مو هر کله کو په دې خبری سات کې تاسو ته په پاکستان کې د محرم لسمې لپاره پر امنیتی تدابیرو د پوځي عملیاتو لوجې د خبری جنسي د کډوالو پر سنځو د عوامي نېشنل ګوند د یو مشر سرګندونې او همداراز د افغانستان او سیمې په اړه باندې نور رپورټونه لرو. په منځ منځ کې به تاسو ته مرکې او مطبوعاتي کتنې هم دروو. خاول به نجیب امیر درته خبرونه وایي.
په پاکستان کې د شورې د ورځې لپاره سخت امنیتی تدابیر نیول شوې. د واګه په پوله د تشریفاتي ګارد مراسم د معمول په سیر پر ځای شول. ترکیه کې د بیړې د اوړېدو له کبله سلیریش پناه غوښتونکي مړه شوي دي. پوره خبرونه نن په ټول پاکستان کې د عاشورې مراسم په مذهبي عقیدت سره په داسې حال کې منځل کیږي چې حکومتي چارواکي وایي سخت امنیتی تدابیر نیول شوی دي. د پاکستان سرکاري رادیو خبر ورکوي چې د پاکستان مرکزی او صوبایي حکومتونو د امن او امان د برقرار ساتلو لپاره کوټلې ګامونه پورته کړي دي. د ملک په اکثرو برخو کې پر یو موټر سایکل د یو نه د زیاتو کسانو په سفر بندیز اعلان شوی. موبایل ټلیفونونه هم کار نه کوي. د امنیتي کیمرو د لارې د ماتمي جلوسونو څارنه هم کیږي. په حساسو سیمو کې د پولیسو پاوز او استخباراتي مامورینو پلټنې هم روان دي. په پاکستان کې هر کال د محرم په لومړۍ لسو ورځو کې د بدامنۍ لوی پیښې لیدل کیږي. هند او پاکستان پرون هم خپل ورځني تشریفات د واهګه په پوله تر سره کړل. دا په داسې حال کې ده چې د یکشنبې په ماښام د واهګه پر پوله د پاکستان لوري ته په تر سره شوي یو ځانمرګي برید کې 1500 نه زیات کسان وژل شول او لسګونه نور شوبل شول. که څه هم داسې پلانونه نیول شو چې دغه مراسم به وځنډول شي، خو دواړو هیوادونو د تشریفاتي ګارد مراسمو ته ادامه ورکړه. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په دې برید خواشینی او افسوس ښکاره کړی او د هغه هندي سیال نریندرا مودي وایي دغه برید لړزونکی او نازوانه دی. د پاکستان په کراچۍ ښار کې د دوشنبه په مازیګر د 50 کسانو مړی موندل شوی دی. د ژغورنې ادارې وایي دغه مړی په وشاړه کې پراته و. پولیس وایي د وژلو شوو کسانو په جنګلوي تر دې دمه نه ده شوی. له دې سیمې مخکې هم یو شمېر مړی موندل شوی دی. په دغو مړو کې ځینې د هغو بلوڅانو چې د ورکېدنې وروسته یې مړی په دې سیمه کې غورځول شوی. په ننګرهار ولایت کې چارواکي وایي چې په یو لړ عملیاتو کې 15 وسلوال وژلي او 30 مشکوک کسان نیولي دي. د ننګرهار ولایت امنیت قمندانې مطبوعاتي مسول حضرت حسین مشرقیوال نن یعنی د سه شنبه په ورځ مشال لړیو ته ویل چې افغان او ایساف ځواکونو په شریکه بیګا د چپلیار ولسوالۍ کې دغه عملیات وکړل او اوس له نیولو شوو کسانو څخه تحقیقات روان دي. مشرقیوال زیاتوي چې عملیات لا پای ته نه دي رسیدلی او تر هغې به دوام ولري چې سیمه یې له وسلوالو طالبانو پاکه کړې نه وي. تیر ماښام د پکتیا ولایت په مرکز ګردیز ښار کې بمی چاودنې څلور ملکی وګړي وژلي او 22 نورې ټپیان کړې دي. چاودنې نه پس د پکتیا امنیه قومندان مل پاسوال زلمی اوراخیل نن مشال لیډیو ته داسې ویل.
تیر ماښام د شاهي رستوران تر مخې د یو ګرمیشته سیمه چې هلته تجارانو دوکاندارانو خلک چې سودا اخیستلو دپاره راځي، په یو ترموز د چای کې د وطن دښمنانو منفجره توکي ځای به ځای کړي وو. د هغه د انتجار له امله زمونږ 22 کسه بې ګناه دوکاندارانو هغه خلک چې په لاره تلل ملکي کسان هغه زخمیان شو او څلور کسه بې ګناه ملکي کسان شهیدان شو.
تر دې وړاندې هم د ګردیز ښار په غزنی لین سیمه کې ورته پیښې مخې ته راغلي دي. د کندهار سرپرست والي توریالی وایسا وایي د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د دې ولایت د پخواني مرستیال والي عبدالقدیم پتیال د ترور د سیړنو لپاره پلاوی ټاکلې او دوی هم په دې اړه پلټنې پیل کړې دي. توریالی وایسا پرون د سلګونو نورو کسانو او د عبدالقدیم پتیال له کورنۍ سره یوځای د جنازې په مراسمو کې موجود و. توریالی ویسا مشال لیډیو ته وایي چې عبدالقدیم پتیال په کم عمر کې د ډیرو هنرونو خاوند و.
دی جامع الفنون پتیال صاحب په شاعری کې هم بې مثلو بې نظیر و، په لیکنه کې هم بې مثلو بې نظیر و، په مذهبي او دینی مسایلو کې هم واقعا د ده پسې مثال ډیر په یادی. دا که څه هم ظاهرا د لږ عمر خاوند و، ولې په حقیقت کې دی ډیرې تجربې د ډیرو مسنو کسانو په شان تجربې درلودلې.
عبدالقدیم پتیال چې تکړه شاعر، لیکوال، د کندهار پوهنتون زده کوونکی او د همدی ولایت مرستیال والی و، یو د شکاله عمر درلودلو د وژلو پړه طالبانو قبوله کړې ده. پرون د ترکیه په استانبول کې د وی بیړۍ د اوړېدو له کبله سلی رښتنه پناه غوښتون کې چې ډیری افغانان خودل کېږي مړه شوي دي. د ترکیه رسنۍ خبر ورکوي چې د زیانمنې شوې بیړۍ نه 9 کسان ژغورل شوي او 9 کسان لا هم ورکتي. بیړۍ د استانبول نه رومانیا ته په لاره وه چې واوړېدله. راپورونه وایي په بیړۍ کې سپاره کسان افغانانو په اروپایي هیوادونو کې د غوره ژوند په لټون په زرګونو یورو هم مصرف کړی وي. د ترکیې د سمندري ځواکونو د ادارې لخوا په ورکړي او بیان کې ویل شوی چې په بیړۍ کې 12 ماشومان او 2 میرمنې هم سپارول. دوه میاشتې وړاندې د ترکیې سمندري ځواکونو یوه بله بیړۍ چې د افغانستان او شام دوه تیا پناه غوښتونکي پکې سپاره وو ژغورلې وه. راپورونه وایي په عراق کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې لږ تر لږه شپږ دېرش نور سنیان په غربي ایالت انبار کې په ډزو وژلي دي. د ابوالمر قبیلې یو مشر شیخ نعیم وایي افراطي ډلې د نومبر په 3 نیټه 9 سړي 4 مېرمنې او 3 ماشومان په راسلما کلي کې وژلي دي. د یادې قبیلې غړي وروسته له هغې دې کلي ته تښتېدلي وو چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د هیت خرګوټې ونیولو. د ابو نمر قبیله د عراقي حکومتي ځواکونو سره یو ځای د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد په جګړه کې برخه اخلي. په لیبیا کې سمندري ځواکونو د میډیترانی ساحل په بنغازی ښار کې د اسلامي اورپکو پر ضد د جنگ اعلان کړی دی. راپورونه وایي د نومبر د 3 نیټې په جګړه کې جنگي جازونو او ټانکونو برخه واخیسته. یو امنیتي سرچینې د نوم د نه خودلو په شرط ویلي یو پوځي بیړۍ د ډوبېدو په حال کې لیدلې ده، خو په سملاسي ډول د دې پیښې پخلی نه ده شوی. دا جګړه په دغه لوی افریقایي هیواد کې د هغې لوی شخړې برخه ده چې پخواني یاغیان چا چې په 2011 کال کې د ډکټاټور معمر قذافي له واکه په لرې کولو کې کومک کړی، اوس په لیبیا کې د واک او د تیلو په ګټه کې د برخي غوښتنه کوي. دا تر دې مهاله د مشال لډیو خبرونه.
اوریدونکو وو منټه د پاسه 12 بجې دی. تاسو مشال لډیو ته غوږی خبرونه مول نجیب امیر واوریدل او په دې غړي کې زموږ د سر رپورټونه ده. پاکستان کې نن د محرم د لسمې په موقع په بیلابیلو ښارونو کې سخت امنیتي تدابیر نیول شوی دي. د عوامي نېشنل ګوند یو مشر امیر حیدر خان هوتی وایي د خیبر پښتونخوا اوسنی حکومت باید د ترهګرو په وړاندې نرمه پالیسی پریږدي.
حکومت هغه نیخ په نیغه معنی د انتها پسندې خلاف یو منظم حرکت او کوشش کولو ته تیار نه دي. بدقسمتۍ نه د خ او د بد طالب او د خ او د بد دهشتګر په نوم باندې موږ ډېر لوی نقصان مونږ.
د پوځي عملیاتو لوجې له خیبر ایجنسی ځینې کړه شوي خلک پر لاره د پولیسو له بد سلوک شکایت کوي.
ځړنګ زنانې پرون خپل مونږ لیدلې چې راتلې په کوټه کې ډنډې راخصې پاغه مونږ دیوالې خلکو ځون لا کاټو په غن کې دوه څنګه ته 30 روپۍ نور اخلي.
د افغانستان د کندهار مرستيال والی قدیم پتیال خاور ته وسپارل شو.
پتیال صاحب څو اړخیزه شخصیت وو، هغه یو ښه لیکوال وو، ښه ادیب وو، ښه شاعر وو، ښه محقق وو،
یو ستر انسان وو، هغه یو عظیم انسان.
د دې ترڅنګ نور رپورټونه هم شته. مشال سره اوسئ. اوریدونکو اړومبی رپورت اوردو. نن د محرم د لسمې په مناسبت د شیعاګانو د جلوسونو د خوندي ساتلو لپاره د پاکستان په مختلفو سیمو کې سخت امنیتي تدابیر نیول شوې دي. د سرخار اسلام آباد علاوه خیبر پښتونخوا کوټه او کراچۍ کې د بدامنۍ د پیښو د مخنیوي لپاره په زرګونو امنیتي ځواکونه ځای په ځای شوې دي. پر چوکونو د خلکو تالاشین کیږي او په اکثره ځایونو کې پر موټر سایکلونو د دوو کسانو د تګ او موبایل فونونو باندې بندیز لګول شوی. احمد الله په دې اړه نور تفصیل درته وایي چې لګ مخکې ما په دې اړه معلومات غوښتي وو.
حکومت چکم دی اغه څلور 50 تمل داسې ځلې دي چې هغه حساسه ګرځول دي او په هغه کې د پولیس سره سره رینجر اف سی چکم دی اغه هم تعینات کړی دي او فورس چکم دی اغه تم د الرت اوسې دوه حکم ورکړي دي. د لږ کې داخله وزارت کې خصوصي مانیټرینګ سیل قائم کړی شوی دی چې د ټول ملک د سکیورټي صورتحال مانیټر کوي. او دغه شانتي په اسلام آباد کراچۍ کې چکم دی پرون او نن او سبا د موټر سایکل په ډبل سورلې او لاهور کې چکم دی هغه صرف نن د موټر سایکل په ډبل سورلې بندیز لګولې شوی دی. دغه شان پینډی کې کوم دی اوس نه د جلوس کملاري چې دی په هغه کې د موبایل فون سرویس چې کوم دی هغه بند کړی شوی دی او اته زره پوری پولیس اهلکار چې کوم دی هغه ځای په ځای کړی شوی دی. دین علاوه په 450 ضلعو کې د فوز رینجر او د اف سی 2000 شپږ سوه 95 اهلکار چې کوم دی هغه هم ځای په ځای کړی شوی دی او 2 هلیکاپټرې چې کوم دی هغه فضايي نگراني چې دا هغه هم کوي. دغه شان کومو سره چې خیبر پختونخوا نن په خیبر پختونخوا کې پیښور ډیره اسماعیل خان هنګو او ټانک چې کوم دی هغه انتهایی حساس ګرځولې شوی دی او په دې څلورو ضلعو کې د جلوس لارې چې کوم دی هغه ته د موبایل فون سرویس بند ساتلو فیصله کړې شوی ده کوم چې پرون او نن بند و. دغه شان د خیبر پختونخوا ابتاباد او کوهاټ ضلع چې کوم دی هغه کې هم موبایل فون سرویس بند دی. دغه شان د ګلګت پسکردو او وستور چې کوم دی هغه کې موبایل فون چې دی بند ساتلې شوی دی. که اوس موږ د کوټې خبره وکړو د بلوچستان نو په کوټې داخلي او خارجي لارې چې کوم دی په هغې باندې د اویاو څخه زیات چک پوسټونه جوړ کړی شوي دي او د 5000 زیات پولیس اهلکار او 2500 پور رینجر اهلکار چې کوم دی هغه هغلته الرټ ساتلی شوي دي هغلته په ډیوټۍ باندې موجود دي او فورس چې کوم دی هغه هلته الرټ ساتلی شوی دی. دغه شان په دې محرم کې په کوټه کې هم د موټرسایکل په ډبل سورلۍ باندې پابندي لګولې شوې ده.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو بجو په منځنۍ صفه شپږ سوه یویش په لنډو صفو 2013 14500 500 15500 او 15300 کیلو هارت ساوري دلی شي.
اوریدونکو د عوامي نېشنل ګوند یو مشر او د خیبر پښتونخوا پخوانی وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی وایي چې ځینې ترهګر ښه ګڼل او ځینې بد ګڼل ځان ته دوکه ورکول دي ځکه چې دغه پهنا په ترهګرو کې ښه نه وي. نوموړي مشال ریډیو سره په ځانګړو خبرو کې ویل چې د امن پر ځای کولو لپاره کوټلي ګامونه اخیستل پکار دي خو د تحریک انصاف په مشرۍ د خیبر پښتونخوا حکومت د ترهګرو په وړاندې ډیر نرم دریز لري چې له وجې د خلکو ژوند محفوظه نه دی. شانواز ترکزی په دې حقله رپورټ لري.
د خیبر پختونخوا صوبی پخوانی وزیر اعلی او د عوامي نېشنل ګوند صوبای صدر امیر حیدر خان هوتی ویلي چې د ترهګرۍ ضد جنگ کې پښتنو د امن لپاره ډېر لوی قرباني ورکړي خو وایي چې نن په پېښور کې څوک د موجوده حکومت د بېغورۍ له وجې محفوظ هم نه دي.
زموږ حکومت هغه نیخ په نیغه معنی د انتها پسنده خلاف یو منظم حرکت او کوشش کولو ته تیار نه دي او همدغه وجه ده چې نن زموږ پېښور کې دننه هغه علاقې چې هغه کې مخ دهشتګردو موجودګي هلته کې مسلسل مستقل نه و اوس باقاعده دهشتګرد په دې کې کامیاب شوی دی چې هغه موجودګی مشته هغه خلکو لدم کېم ورکي او دغه په نتیجه کې یو ډېر لوی خوف نن پیدا دی په خلکو کې چې چا وس کې د هغه د پیښور نه کډه وکړه.
پرون ما خام په شو قدر بټګرام کلی کې د ورکرز کنونشن ورستو د مشال رادیو سره په مرکه کې امیر حیدر خان هوتی زیات کړه چې کو وسلوال په هر څومره ډلو کې تقسیم شي خو هغه بیا هم د ټوپک په زور خپل مقصد تر لاسه کول غواړي.
د دوست او د دشمن په کې پته نه لګیا بدقسمته نه خو او د بد طالب او د خو د بد دهشتګر په نوم باندې موږ ډېر لوی نقصان مونږ په کار اوس دادا چې په دې خطه کې تسش پاکستان نه بلکې چې کوم نور ملکونه لري بالخصوص افغانستان او موږ په شریکه باندې د خپلو مشکلاتو د حل لپاره خپل ستړي خپل حل زلو
لیاوی مودې راهسه د افغانستان دولت په پاکستان او د پاکستان حکومت په افغانستان د پولي اخوادي خو د ګولي ورولو تورونه لګوي. نو امیر حیدر خان هوتی وویل چې دا د دواړو دولتونو ترمنځ د اعتماد کمی دی.
دې کې نقصان بنیادی طور د پښتون قام شو او دې کې نقصان د امن شو او چې کوم ترهګر دي یا کوم انتها پسند دي هغه د دې نه قوت مونته. نو پکار دا چې افغانستان او پاکستان مونږ په شریکه معنی د خپل مسلو حل ولټو کړه. پاکستان او د افغانستان اولس را پاسید د دوانو ملکونو ترمنځ د یو موثر او مضبوطی رشتې د قیام د پاره. نو که حکومت د افغانستان یا حکومت د پاکستان لړ نمی خو د خلکو قوت دومره اثر لري چې زما په خیال دواړه حکومتونه به دې ته مجبور شي چې داغي د خلکو د خواهش او د رائے او د خوخه مطابق به ضرور د فاصله ختمي.
دوی چې د عوامي نېشنل ګوند د طالب وسلوالو سره کومه شخصي او یا د ګوند لانجه نه ده خو ګوند امن غواړي او وسلوال امن نه غواړي.
هغه ته دا پته ده چې عوامي نېشنل پارټي د پښتنو نمائنده جماعت ته لہذا مونږ داغي په نخمانی هغه مونږ یو رکاوټ کړي حالانکه چې څنګه ماده وی چې زبنګ د اغي سره ذاتی اختلاف یا د پولو پټی جنگ نشته رې کپ کم او رزمانه اغي را پاسې دل وغي ته دا احساس او شو چې اغي د امن خبره کوي او د خورې د آبادی او د ترقې خبره کوي نو موږ به وته وایو چې په خیر راغله خو بجادي اختلاف د وخت د یو نظریه دی
نو موري په اخیره کې ول کڅوک د پښتنو د اصلاح ترقې سوکالي او د یو والی خبره کوي هغه که سیاسي ګوند وي او که مذهبي جماعت نو هغه د وسلوالو هدف شي خودول چې د دین ډېری پښتني ولاړی چې دا څوک دی اولی غواړي چې ګنی پښتانه د نړۍ د نورو قومونو سره سیال نشي شانواز ترکزی مشال ریډیو شو قدر
د مشال ترنا لاندې
دا د ویداری غلطه ده چې د شګردي مکمل ختم
افغانان څو غواړي به شک چوه
ډېر سخت راوړي
ډېر هر څه
مشال تر رانا لاندی بحث د سیمه او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روشانه کولو یو وخت څه کوي
د دې چې چابای د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرست دی د خوښاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکا په لاس
دا بحث تاسو د هر چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمه بجې اوریدلای شي
مشال ریډیو او اوریدونکو تاسو زموږ خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدئ شئ د خبر ایجنسی په باره کې د تازه پوځي عملیاتو له عمله بې کوره شوی خلک شکایت لري چې د پېښور پولیس ورسره ډېر بد سلوک کوي دوی وایي خوندي سیمو ته د تګ پر مهال پولیس د باړې د خلکو کړې په ځینو ځایونو کې ساری او آن د ښځو سره هم بد رویه کوي دوی له حکومت غوښتنه کړې چې دا مشکل دی حل کړي فرهاد شینواره په دې حق له نور تفصیل درته وایي
د خیبر ایجنسی باړې نه د پوځي عملیاتو له امله بې کوره شوي خلک وایي چې د باړې او پېښور په سرک په شیخانو بټتل سربند او بډبېره کې مو پولیس بې ځایه تنګوي او د کډو د تالاشۍ په وخت د قبایلي روایاتو خیال نه ساتي او زموږ مېرمنو سره هم ښه چلند نه کوي د باړې یو تن احسان الله پردی د پېښور پولیسو د رویې په حق له مشال ریډیو ته وایي
پرون چې زره تلم په لاره کې پولیس او زنانه تنگوالی بورکی ما انتخوا کولی اگر دوم رز دلیل ورطا گوری کنا طول خلقی سمرهی او خاص کری پولیس دلتا شیخانو کیو ناستی بریتونه بخپل غړ پریخی چې نور خلکو ولا چی چلای بریتونه هغه ته خدمت می چاله وختنه اور ورچې د شتګرو بیا ځړنګ وی زنانه پرون بخپل مونږ لیدل وی چراتلې په کوته کومه ډنډې را خسي پاغه مونږ دیوالې د سیخانو چوکل چکن کني اوس پولیس ورن درته خیملتا خصوصا چې کندې پولیس ولې هغه دومره تنگواله خسي چې ارمی ولا دومره نه کوي هغه روپې دومره داخلي چې کم ځا خلکو ځون لای کارډ په غن کې دوه چکن ته 30 روپې نه راخلي
د باړې اوس د کون کې مسلم خان پر دی وای چې په دې ورو تو کې هم پولیسو بې ځایه پټانه کې بند کړای دی او کډوالو سره سم سلوک نه کیږي
زی خو دومره تنګ کړی چې مو نه لوس نه کی توبه مخسته راي او ټونه کې رو بندش پین کړی بار بار مونږ ویل کې کناولی او بار بار مونږ مظاهره کړی خو د سربند ټونه هیڅ هغه مونږ ته موصه پر مطمئن نه او ټیم په ټیم تنګ وی لاګی دی مونږ خلک وس خپ پاته ته لاګی چې یاره په تکلیف وروتی په منډور وتی په خپل سپلی نشته او تنګ وی او دلته یو برادر ته کناولای راي بدموش رو تا کیناوله دلتا پ شیخونو سٹاپ کیناوله پ بٹھا دل سٹاپ کلا دی اغه و کی کلا پ سربند سٹاپ بند و کی د مون خلکو نه وختون کټی چې سم می ذلیل کم اس مرونی چې په 107 کې مکیناولو لکه ای چې یار توس هغه خلک چې کوم اغوا کورونو توس هغه خلک چې ډاکونو توس هغه خلک چې یار پ مونږم فایرینګ کولو چې وسې مونږ لوس لارو غلیو نو دا غ ذکرونه کوي ولا ګری مونږ
په ګل پر دای چې په دی ورستو کې باړې نه پی خبر تا کډه شوې دی د پولیسو په لوای
سرنا نبار کجریان ټول په سال یارو کې تک پولیس ولا هاریو مکمان څنګه اینو بشما ته یار سره باندې کیتا باندې کیلاره دا ډیر وخت شو والا چې پیسې ما خري په پیسو ر بیا برګری
د باړې نه به خورشو خلکو سره د پولیسو لخوا د خچلن نه ساتلو په حق لمو په خبر کې د خیبر پختونخوا د پولیسو ای جی پی ناصر دورانی له دفتر سره رابطه وکړه خو دوی د محرم د مصرفیات لوجه خبر ری اون کړه شوې خو په دې دفتر کې یو چارواکي د باړې نه بې کوره شو خلکو د غټول شکایتونه د ځان سره ولیکل او وی ویل چې مونږ به د هغوی په نوټس کې راولو فرهاد شینواره مشال ریډیو خیبر ایجنسی
زما کور زما کلی د پښتنو کلیوال ژوند سستونز لري.
زمنګ کورونه اوران شو له حکومت اوران کړل.
مازیګری په اتن او لوبو کې څنګه تیری
نه چلیږي هغه لمر په دې دیار چې په پیغلو کا اتن کتار کتار
د شپې درباب او منګي خواګه اوس هم وشل کیږي او کنه دا او نور د مشال ریډیو خبرونه زما کور زما کلی کې اوریدل مهروه.
اردن کو پاکستان کے درې وسلوال ډلو تحریک طالبان پاکستان حکیم الله مسعود جماعت الاحرار او جند الله په واګه کې د یکشنبې یا د اتوار د ورځې د هغه ځانمرګ بریزموري په غاړه اخیستی چې خوښاوو 50 کسانې ووژل. څېړونکي وایي هر وسلوال ډله غواړي د خپلو بریدونو صلاحیت وښيي. دا برید په داسې مهال شوی چې د روسیو کې تحریک طالبان پاکستان وسلوال تنظیم په څو برخو ویشل شوی دی او په شمالي وزیرستان کې د پاکستانی پوځ عملیات روان دي. مجید بابر په دې حقله رپورټ لري.
د اتوار په ورځ د هند او پاکستان په واګه پوله د یو ترسره شوي هغه ځانمرګي برید چې پکې د ښځو او ماشومانو په ګډون په لسګونه کسان ووژلی شول او د سلو نه زیات ژوبل شول. ذمهواري د یو نه زیاتو وسلوالو ډلو قبوله کړې ده. دا چې آیا د یو نه د زیاتو وسلوالو ډلو لخوا د دغه برید ذمهواري قبلول د وسلوالو ډلو ترمنځ اختلافات په ګوته کوي او که غواړي د پاکستان استخباراتي او امنیتي ادارې سرګردانه کړي. د دې پوښتنې په ځواب کې د امنیتي چارو کارپوه خادم حسین وایي
چې دا چاچا هغه ستري ذمہواري په هغه کې هغه ګوند هم دی چې القاعده سره تعلق ساتي، هغه ګوند هم دی چې د ایس سره د سنت تړون اعلان کړی تیر شو ورځو کې، او هغه ګوند هم دی چې په قبایلي سیمو کې د تحریک طالبان پاکستان په نامه فعالیت لري. د دې مطلب دا دی چې دا مختلف قسمه ګوندونه دی الائنس په ذریعه چې هغه کې تاسو وایئ چې یو ایډیالوجیکل الائنس موجود دی، یو نظریتي الائنس موجود دی، خو دې سره یو ستراتیژیکي او د فعالیت الائنس موجود دی. څه خلق ورکی سړی ورکی، څه خلق وسله ورکی، څه خلق زین ورکی.
خو په لاهور کې د پاکستانی پوز پخوانی جرنیل او د امنیتی چارو کارپوه طلعت مسعود بیا وایي چې یو خو د دغو ډلو مقصد دا دی چې د امنیتی او پلټونکو ادارو توجه وویشي او بل خپل اهمیت هم په ډاګه کړي.
هر کوئی گروپ یہ چاہتا ہے کہ هر وسله والا ډل غواړي چې خپل یو ځانګړی اهمیت وي او دغه اهمیت په ډاګه کولو لپاره غواړي چې تر کومه دا معلومیږي چې په اصل کې دا بری چا کړی دی او د هغې نه مخکې خپل اهمیت وښایي. دا هم یو پوښتنه ده په خپل ځای چې آیا معلوم بابا هم شي او کنه چې دا بری چا کړی دی. خو دا مهال دا ډلې غواړي چې خپل اهمیت زیات کړي.
بلخوا د وزیر اعظم نواز شریف د سیاسی چارو سلاحکار عرفان صدیقی د پاکستان سرکاری ټلویزیون سره په خبرو کې په دغه برید کې د اسلامی دولت وسلوالې ډلې یا داعش همکاری رد کړې ده او زیاته کړې ده
د دې ریښې چې چیرې ملاویږي ضرور به معلوموو، خو زه دا نه ګڼم چې داعش وسلوالې ډلې په پاکستان کې کوم ډول نیټورک یا جال جوړ کړی او یا په پاکستان کې د دا ډول بریدونو صلاحیت لري. تر کومه چې د ذمهواري اخیستو تعلق دی، نو له تجربې څخه دا څرګنده ده چې ضروري نه ده چې کومو ډلو ذمهواري اخیستې ده، نو هم هغه ډلې دي په رښتونې توګه ذمهواري هم.
د اتوار په ورځ د هند او پاکستان واګه پولیس سره نږدې د جنډې کوزولو د هغه دفتري پر مهال چې هر ورځ مازیګر ترسره کیږي او ګڼ شمېر عام ولس یې کتوله ورزي، ترسره شوي ځانمرګي برید ذمهواري جند الله، جماعت الاحرار او د پاکستاني طالبانو د محسود ډلې پر غاړه اخیستې ده او درې واړه ډلې دا دعوه هم کوي چې د ثبوت په توګه به ډېر زر د دغه برید ویډیو رسنو ته جاری کوي.
جانور سارا دی خبرونا او فریادونا
ومانا اخرستی مانا
لیکا چی تیر دی نبازی دا خجی سارا پام کوا
الوهی گرگن صاحب دا خو مگر سر خوری
را غلی جمهوریت پی اس در اخلو بفن
گرانو آوریدون کو دادین اما خچی مری سیب نور جرونگانو بس
تده چشتن خاخ تده چشتن خاخ
زده خبرو
اوی 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 خودرت ویدی میوشی پام کوا
دا مشال لڈیو مزاحی پروگرام پام کوا هر اونی دا جمعه او نهی پورز دا امان الله ناصر سرا
پام کوا
اوری دلی مهی روی
اوریدونکو د صحت نړیواله اداره ڈبلیو ایچ او وایي پاکستان کې د پولیو غنو کیسونو ته په کتو سره دا امکان شته چې دغه هیواد دی په 2015 کال کې د نړۍ یوازنی ملک وي چرته چې به دا مزورونکي وایرس نه وي ختم شوی. په نړۍ کې پاکستان، افغانستان او نایجیریا هغه هیوادونه دي چې لا هم پکې د ګوزن یا پولیو ناروغي وایرس شته دی. فرایډی ټایمز مجله لیکي چې سږ کال د نړۍ 90% د پولیو کیسونه په پاکستان کې لیدل شوی دي. په دې اړه نور تفصیل له فرخنده اسد څخه اورو.
په پاکستان کې سږ کال د پولیو کې سونو شمیره 228 ته رسیدلې ده چې زیاتره پکې د قبایلي سیمو او خیبر پښتونخوا سره تعلق لري. پاکستان د نړۍ په هغو درو هیوادونو کې دی چېرته چې اوس هم د پولیو وایرس مسله په خپل ځای پرته ده. په نایجیریا کې سږ کال شپږ، په افغانستان کې 12 د پولیو کې سونه تر اوسه رپورټ شوي دي، ولې په پاکستان کې د تیر کال چې دغه شمیره 93 وه او اوس چې لا هم 2 میاشتې په روان کال کې پاتې دي 228 ماشوم مان د ګوزن ښکار شوی دی. هم په دې اړه فرایډی ټایمز لیکي د صحت نړیواله ادارې ډبلیو ایچ او د پولیو مشر ډاکټر الیاس توري وایي د دې خبرې امکان زیات دی چې په 2015 کال کې به پاکستان په نړۍ کې یوازینی هغه هیواد وي چې د پولیو وایرس په پکې لا هم موجود وي. دا یواد شرم خبره هم ده چې سږ کال د نړۍ 90% د پولیو کیسونه د پاکستان سره تعلق لري او د دغه هیواد حکومت او د صحت ادارې په دې کې ناکامه شوي دي چې د دغه وایرس د ختمولو لپاره کوچلي ګامونه پورته کړي. په 2015 کال کې په پاکستان کې د پولیو کیسونو شمیره 28 وه چې دغه تر ټولو کمه وه، خو له دغې وروسته د پولیو وایرس نه زیات ماشومان متاثره شول او سږ کال دغه شمیره تر ټولو زیاته ده. په پاکستان کې په زرګونا د پولیو کارکونکي د دغه هیواد په سلو ضلعو کې د 500 کالونه کمو ماشومانو ته په پولیو مهم کې څاڅکي ورکړل او ډېر د پولیو کارکونکي پکې د وسلوالو لخوا په نخه هم شول، خو له بده مرغه د پاکستان حکومت او د صحت ادارې لا هم په دې کې پاتې راغلي چې هر ماشوم ته ورسیږي. کارکونکو ته هم تحفظ ورکړي او دغه وایرس له منځه یوسي. د نړیوال مانیټرینګ بورډ چیرمن ډاکټر لیم ډولینسن وایي د پولیو وایرس د ختمولو په سلسله کې د پاکستان حکومت ډېره غیر سنجیده رویه خپل کړې ده. نړیوال مانیټرینګ بورډ وایي په دې لړ کې باید د ایمرجنسی په بنیاد کار وکړل شي او خبر دا وي چې دغه مسله د قدرتي افتونو د نظم ادارې NDMA ته وسپارل شي، ځکه چې د دوی په خبره دا یوه لویه مسله ده او په سمدستي بنیادونو حل کولو ته ضرورت لري. ڈبلیو ایچ او وایي د روان کال د جنوري په میاشت کې په پیښور کې د نړۍ تر ټولو زیات د پولیو کیسونه مخې ته راغلي دي او اوس د تیرې میاشتې په 28 نیټه د پولیو 9 کیسونه مخې ته راغلي چې دغه هم د خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو سره تعلق لري.
اوریدونکو تاسو فرخنده اسد واورید چې د فرایډی ټایمز مجلې د هغه مقالې غټ کې درته اورول چې د صحت نړیوالې ادارې په حواله ویلي و چې پاکستان کې د پولیو غنو کې سنتا په کتو سره دا امکان شته چې دغه هیواد دی په 2015 کال کې د نړۍ یوازنی هغه ملک وي چېرته چې به لا هم دا مزورونکي وایرس یعنی پولیو موجود وي.
د پښتو موسیقي نومیالي پخوانی هنرمندان په سهال دي
که سپلای مو په خو ګورې نو ته به دا احمد ګل فنکار څخه زمیدار زه به خپل غریب
د پښتنو پر خاور نام نه د هنرمندانو هلې ځلې په څه ډول اغیزمنې کړې دي؟
دا حالات چې دي سندري ویون کې دي او کوم ستاران دي ټول د دغه مسلې ستار دي.
د پښتو موسیقي د ودی او پرمختګ لپاره سکیږي
امارت با قاعده روان دې پای کې د موسیقۍ د پاره بیل یو شاندار زده ان شاء الله دا مطلب الله حل
دا ول دې سره تړلې نور موضوعات او خوږی سندري هارون باچا تاسو ته پر هر جمعه او اتوار یا یک شنبه په سندرو امیل خبرونه کې وړاندې کوي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د سندرو امیل خبرونه کې تاسو ته د سندرو موسیقي اړوند مختلف موضوعاتو باندې زموږ همکار هارون باچا مختلف باسونو خبرې وړاندې کوي. د دې ترڅنګ تاسو کوي شي چې له مشال ریډیو څخه نورې غنې اونې ځ خبرونه هم واره په دې خبرونه کې کلتوري خبرونه هم شته پکې او امدارازه د ورځنیو چارو پاړه باندې پکې تاوده بحثونه او ستاسو د خوخي د شخصیتونو سره مرکه او خبرې درې هم شامل وي. دا ټول خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم موجوده دي، تاسو کولی شئ چې اغلته واوري او لاغه زې د ځان لپاره ډاونلوډ کولی هم شئ. اوس دولسنیمه بجې دي، ل نجیب امیر د خبرونو لنډی زور.
نن په ټول پاکستان کې د شورې مراسم په مذهبي عقیدت سره په داسې حال کې منځل کیږي چې حکومتي چارواکي وايي سخت امنیتي تدابیر نیول شوی دی او په پیښور کې به د ماتم لوی جلوس تکي صفانه بازار نه تیریږي. د واګه په پوله د یکشنبې په ماښام د خونړي ځانمرګي برید نه پس هم د دواړو هیوادونو سرتیرو د تشریفاتي ګارډ مراسم تیر ماښام پر ځای کړل. ملګرو ملتونو او د افغانستان ولسمشر اشرف غني د دې برید غندنه کړې ده. تیر ماښام په کراچۍ کې د 15 کسانو مړی موندل شوی چې په مرموز ډول وژل شوی او پولیس وایي تر اوسه د دغو کسانو پیژندګلوي نه ده شوی. نن د خیبر ایجنسۍ په لری پرته سیمه بازار زخخیلو کې د اف سي ځواک په سرتیرو او د زخخیلو تنظیم توحید الاسلام په غړو باندې 14 وشو چې په نتیجه کې د اف سي 2 سرتیری او د زخخیلو تنظیم یو غړی وژل شول. د ننګرهار چارواکي وایي بیګا افغان ګډو ځواکونو د ایساف په مرسته چپلیار ولسوالۍ کې عملیاتو کې 15 تنه وسلوال وژلي او 7 تنه مشکوک کسان نیولې دي. د پکتیا ولایت په مرکز گردیز ښار کې تیره شپه د ویبمی 14 له کبله 7 تنه وژل شوي او 22 نور ټپیان دي. د کندهار سرپرست والی توریالی وایسا وایي د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د دې ولایت د پخواني مرستیال والی عبدالقدیم پتیال د ترور څیړلو لپاره پلاوی ټاکلی او دوی هم په دې اړه پلټنې پیل کړې دي. پرون د ترکیې په استانبول کې د یوې بیړۍ د اوړېدو له کبله 43 پناه غوښتونکي چې ډېری افغانان ښودل کېږي مړه شوي دي. د ترکیې رسنۍ خبر ورکوي چې د زیانمنې شوې بیړۍ نه 9 کسان ژغورل شوي او 9 کسان لا هم ورک دي. او راپورونه وایي په عراق کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې لږ تر لږه 6 نور سنیان په غربي ایالت امبر کې په ډزو وژلې دي.
له نجیب امیر مو د خبرونو لنډیز واورېده. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. اوس به په اسلام آباد کې زموږ همکار رابعه اکرم خان تاسو د پاکستان د نننې او ځینو ورځپاڼو د ادارې غټ کې وایي.
جنگ ورځپاڼه خپل ادارې کلی کې د واهګه بارډر حملې نه دا خبره واضح کیږي چې زموږ سکیورټي ایجنسیانې هر وخت با خبره وي خو حفاظتي انتظاماتو کې سنه سره کمزوري ضرور شته. د سلوجه چې وسلوال خپل مقصد کې کامیاب شول. ادارې داخله چارو وزیر د خلیلي کې چې داخله چارو وزارت لخوا اطلاع ورکول باوجود وسلوالو خلاف څه اقدامات ولې اوچت نه کړی شول. د دې ناکامۍ مکمل تحقیقات به کیږي چې دا پیښه اول را مخته شوه. ادارې زیاتوي دا خبره هم د توجه وړ ده چې شمالي وزیرستان کې وسلوالو خلاف اپریشن شروع کول په وخت دا خدشات وو چې د دې په نتیجه کې به وسلوال د ملک دننه خپل کاروایانی کوي. ادارې مخکلي کې حفاظتي انتظاماتو له وجې خودکش بمبار د پریډ ځای ته رسیدو کې کامیاب نه شو. خو دا خدشه ظاهریږي چې بارودي خودکش جیکټ دننه په ستریکا ورسول شو. نو که دا خبره صحیح وي نو بیا دې کې د دننه تن لاس ضرور کېدی شي. ادارې په وینا د غتن د لټولو ضرورت دی او دا معلومول هم ضروری ده چې د اطلاع باوجود سکیورټي انتظاماتو کې څه کمی پاتې شوی دی. سلوجه چې دا پیښه مخې ته راغله ادارې وایي دا خبره هم نظر کې ساتل پکار ده چې وسلوال د ناکامۍ ښکار شوی دي. خو چې کوم غیر ملکی قوتونه د دې پشا دي نو هغه د وسلوال مکمل ناکامۍ نه مخکې ملک ته زیات نه زیات نقصان رسول لپاره د هغې استعمال کولای شي. ادارې اخیری کلی کې باید چې د دې پیښې مکمل تحقیقات وکړي شي او دا خبره د هم معلومه کړي شي سکیورټي څنګه ناکامه شو ولي چې بیا مخکې د داسې پیښو مخنیوي وکړي شي. هم په دې موضوع مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کلی کې او وایي چې د دې حملې په اړه د مخکنه اطلاع او خبرداري ورکړی شوی و. نو بیا ولی پنجاب پولیسو رینجرز او نور سکیورټي ادارو دا خبرداري سنجیدګۍ سره وانه خستو. ادارې لیکي او ضروری ده چې غونډمل کې سکیورټي نور هم مضبوط کړی شي او په خصوصي توګه د جماعتونو امام باړو او جلوسونو تحفظ لپاره د کوټل اقدامات اوچت کړی شي. ایکسپریس رسپانس خپل ادارې کې لیکي چې د حکومت لخوا د روانې میاشتې وړومبۍ نیټې نه د پېټرولو په نرخونو کې د کموالي اعلان شوی دی. د سنه چې د اولس دا امید و چې د امروزه ضرورت شیانو نرخونه به هم کم شي. ادارې وایي د پېټرولو نرخونو سره د هر سیز نرخ اوچت شي خو چې کله د پېټرولو نرخ له وجې ولسته څه فایده رسي نو بیا پکې خنډونه مخې ته راځي. ادارې زیاتوي د حکومت لخوا د پېټرولو په نرخونو کې څه د پاسه 9 روپۍ کمی شوی دی خو ګراني نه کمیږي. ادارې لیکي د روټۍ او پیو نه واخلې د ضرورت هر سیز ګران دی. میډیا کې خبرونو نه پس یو نیمه کاروایي انتظامیه لخوا وشي خو د هغې اثر نه وي. په داسې حال کې د حکومت حکمراني انتظامیه او د صارفینو د حقونو ادارې چرته دي. ادارې اخیری کلی کې سوال دا پیدا کیږي چې ولې حکومت ذمہ وارانو خلاف بے وسه شوی دی؟ باید چې حکومت صرف نارو او داوونه کار نه اخلي بلکې عملی کار دې هم وکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
مشال ریډیو اوري اوریدونکو تاسو زموږ خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدئ شئ. پاکستان کې د وی لنډې مودې د قراري روس او زلبیا د پنجاب په واګه کې د برید په کېدو سره تشدد رامخته شو. د حمله کې ګڼ خلک ووژل شول او ګڼ نور زخمیان شول. په اړه واشنگټن پوسټ ورځپاڼې لیکلي چې په شمالي وزیرستان کې پوځي عملیاتو هم د وسلوالو د بریدونو قوت نه دی ختم کړی. بلخوا ګارډین ورځپاڼې لیکلي چې په دنیا کې خبرلان لا هم د امنیتي ستونزو سره مخ دي او ډیرو کمو هغو کسانو ته سزا ورکول کیږي چې پر خبرلانو حمله کوي. له دې وجې د مطبوعاتو کار لا نور ستونزمن شوی دی. د دې دوړو مقالو تفصیل اورو. د هندوستان سره پر پوله د پاکستان په واګه کې هغه ځانمرګ برید چې ګڼ خلک یې وژل په داسې حال کې شوی چې د پاکستان پوځ په شمالي وزیرستان کې عملیات کوي. واشنگټن پوسټ ورځپاڼې لیکلي چې د څو ورځو له آرامۍ وروسته دې برید یو ځل بیا د داسې حملو په وړاندې د پاکستان کمزوري په ډاګه کړې. دا پیښه په داسې حال کې کیږي چې دې وروستیو کې پاکستانی چارواکو بیا بیا خپلو خلکو ته ویلي چې د وسلوالو ممکنه حملو په اړه دې هوښیار اوسي. د ورځپاڼې په خبره ډیرو خلکو هیله درلوده چې په شمالي وزیرستان کې روان پوځي عملیات به د پاکستان دننه د بریدونو امکانات کم کړي. واشنگټن پوسټ ورځپاڼه لیکي چې جنوبی ایشیا کې د ترهګرۍ په اړه د شمیرو ساتونکي یو ویب سایټ لیکلي چې پاکستان کې د دې کال په تیرو لسو میاشتو کې 1,509 ولسی وګړي د ترهګرۍ په مختلفو حملو کې وژل شوي دي. تیر کال په همدومره موده کې دا شمیر 2,815 و. د ورځپاڼې په خبره د هندوستان سره پر پوله د پاکستان په واګه کې دا برید داسې مهال شوی چې دې وروستیو کې د دواړو هیوادونو د پوله ساتو ځواکونو پر یو بل د ډزو وروسته حالات سمېدو خواته روان و. بلخوا د برتانیا ګارډین ورځپاڼه لیکي چې د سویډن یو خبریال نیلس هارنر د دې کال په مارچ میاشت کې کابل کې ووژل شو. هغه د سویډن ریډیو سره کار کاوه چې دغه هیواد د نورو مطبوعاتو په پرتله د بهرنیو مسایلو په اړه ډېرې خپرونې لري او د دې کار لپاره د نړۍ په بیلابیلو برخو کې 21 خبریالان موجود دي. د ورځپاڼې په خبره داسې نه ښکاري چې د نیلز هارنر د مرګ مسله بحل او وژونکو ته به سزا واورول شي. ګارډین د ملګرو ملتونو د یو ناچاپ شوي رپورټ حواله ورکړی ویلي دي چې له 2006 کال څخه تر اوسه په دنیا کې 593 خبریالان وژل شوي چې یوازې د 6% خواوشا خبریالانو د وژونکو د نیولو په اړه څه شوي دي. ورځپاڼه زیاتوي چې ملکونه باید د خبریالانو د کار د ښه پرمختللو په خاطر د هغوی د حقونو په دفاع سره یې ژوند خوندي وساتي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
اوریدونکو یو نړیوالو موضوعاتو په باره کې وستاسې رپورت لرو. د اوکراین په ختیځ کې روس پلو بیلتون غوښتونکو د خپلو مشرانو د ټاکنې په مقصد د نومبر په 2 نیټه انتخابات وکړل. د اوکراین حکومت د امریکا متحده ایالاتو او نورو لویدیزو حکومتونو دا انتخابات غندلی دي. د ناټو عمومي قومندان دا انتخابات د بیلتون غوښتونکو او د کیف د حکومت ترمنځ د سپتمبر د 15 د تړون خلاف عمل بللی دی. د دې مسلې تفصیل جانقه لکوزیور.
د ناټو عمومي قومندان د امریکا د هوایي ځواک جنرال فیلیپ بریدلافوای د اوکراین په ختیځ کې د بلتون غوښتونکو لخوا انتخابات د سپتمبر د 15 نیټې له تړون سره توافق نه لري او د وضعیت په ښه کېدو کې به مرسته ونه کړي. موږ دا انتخابات پر رسمیت نه پیژنو. موږ یې ملاتړ نه کوو. موږ فکر نه کوو چې دا انتخابات به ګټور وي. دا انتخابات د منسک د تړون پر خلاف دي او په اوږدې موده کې به د اوکراین په ختیځ کې د وضعیت په ښه کېدو کې مرسته ونه
کړي.
لویدیزو حکومتونو هم د اوکراین په ختیځ کې د بلتون غوښتونکو لخوا دا انتخابات غندلي او غیر قانوني بللي دي. د اوکراین جمهور رئیس پیټرو پوروشنکو د اوکراین په ختیځ کې انتخابات رد کړي او یو بې ځایه عمل بللی دی. د د ناټو عمومي قومندان جنرال برید لافوی روسیا د اوکراین په ختیځ کې بلتون غوښتونکو ته مهمات رسوي او د دې اټکل له مخې د 250 او 300 ترمنځ روسي عسکر لا هم په اوکراین کې دي. د جنرال برید لاف په وینا روسي عسکر په جګړو کې ګډون نه کوي خو تر ډېره حده د وسلوالو په روزنې بوخت دي. د ناټو عمومي قومندان زیاته کړه یو شمېر روسي عسکر هغه مهال د اوکراین او روسي پولې ته نږدې ځای پر ځای شوي وو چې بلتون غوښتونکو د اوکراین په ختیځ کې د نومبر د دوهمې انتخابات کول. دی وایي د سپتمبر په 15مه چې د روس پلوو بلتون غوښتونکو او د اوکراین د حکومتي ځواکونو ترمنځ د سولې او اوربند کوم تړون لاسلیک شوی هغه یوازې د کاغذ پر مخ پاته دی. د ناټو عمومي قومندان دغه راز وایي د اوکراین او روسیې پر پوله بلتون غوښتونکي وسلوال واکمن دي او تر ډېره حده یوازې همدا بلتون غوښتونکي پرې تګ راتګ کوي. له دې مخکې د اوکراین په ختیځ دونسک سیمه کې بلتون غوښتونکو ویلي وو چې د نومبر د دوهمې انتخاباتو کې الکساندر زخارچینکو د دونسک د خلکو جمهوریت د مشر په توګه او په لوهانسک سیمه کې ایګور پلوتینسکي د خپل سر اعلان شوي د خلکو جمهوریت لپاره انتخاب شوي او هر یو د رایو په سلو کې 46 ګټلې دي. د اوکراین د ختیځ بلتون غوښتونکو د اوکراین په پارلماني انتخاباتو کې چې د اکتوبر په 18 تر سره شول ګډون نه وکړي.
د تاریخ پاڼه
د پښتونخوا د لرغونو ځایونو راډیوي ننداره
او خاص کر دا چندرگپت موریا په زمانه کې چې شاهباز غره او دا چار صدا دا سلطنت او په خاور خو زبردست ده او هغه ته بده دی د ګلونو خان
یخنیانو کې با دا د وینټر کیپټل چې ونه په خاور او سمر کیپټل کابل
د هر ګل پوراس په پاوکم درې او د هر زیارت پوراس په پاوکم یو لس پجی
د تاریخ اوریدونکو د تاریخ پاڼه خبرونه د مشال ریډیو نوې خبرونه چې تاسو ته د خیبر پختونخوا د مختلفو سیمو په تاریخي ځایونو باندې معلومات وړاندې کوي. د کندهار د مرستیال والی عبدالقدیم پتیال چې د اتوار یې یک شنبه پرس په کندهار پوهنتون کې د یو وسلوال په حمله کې بو وجل شو پرون خاورو ته سپارل شو دی. د نوموړي د وژنې زموري طالبانو په غاړه اخیستي. په همدې حال کې افغان ولسمشر د پتیال وژنه په سختو ټکو غندلې. د کورنو چارو وزارت او استخباراتي ادارې لوړپوړو چارواکو ته حکم کړی چې په دې اړه دې زر تر زره څېړنې وکړي. صدیق رښتینی پی رپورټ لري.
عبدالقدیم پتیال د یکشنبه په مخستان دغه ولایت په پانتون کې د یو نامعلوم وسله لخوا په ډز سره ووژل شو. د نوموړي د جنازې په مراسمو کې دغه ولایت د سرپرست والی ډاکټر توریالی ویسا په ګډون یو شمیر دولتي چارواکو فرنګیانو او د مرحوم کورنۍ برخه لرله. د کندهار والی توریالی ویسا وویل چې د پتیال د ترور په تړاو یې څېړنې پیل کړي او ولسمشر هم دغه د وژنې د څرنګوالي لپاره پلاوی ټاکلی. سرپرست والی پتیال یو با احساس ځوان چارواکی او فرنګي شخصیت یاد کړ چې په وینا یې د هیواد آبادی او فرهنګ لپاره ډېرې هڅې کولې. ویسا وویل له دې عمله چې پتیال به پوهنتون ته له ځانه سره ساتونکي نه دننه کول هغه په ډېرې اسانۍ د پوهنتون په درسي خونه کې په نشه سو.
زه به د ارواشاد نومیالي صاحب یو اصطلاح چې هغه به په مکتب کې د داسې شاګردانو لپاره استعمالول چې دی جامع الفنون. پتیال صاحب په شاعري کې هم بے مثل و بے نظیر ہو، پہ لکھانا کہ ہم بے مثل و بے نظیر ہو، پہ مذہبی و دینی مسائل کہ ہم واقعا تدپ سے مثال ڈیر پہ دی دم کچھ ہم ظاہر دلر عمر خاون دو بولے پہ حقیقت کی دئی ڈیر تجربے دے ڈیر مسن و کسان پشان تجربے دلو دے
ل پتیال سے خدری اولاد ناو یو میرمن پاتا سوے د کندهار فرنگیان د پتیال و جنا د دغه ولایت لپاره یو لوی فرنگی زایا بولی. محمد حکیم بری او سمی غیرت مل د ازادي رادیو سره په خبرو کې عبدالقدیم پتیال یو مهمه فرنگی چیرې او بلل
فرنگی سره په دې دغه کې نه بيغه او هم د شک وته او مبالغه بنه وي. پتیال سره څو اړخیز شخصیت وو، هغه یو لیکوال وو، ادیب وو، شاعر وو، محقق وو او دغه ترڅنګ یو تکړه مینناک ملګری ونډوال مهمو چې داغه د اتل شنو نشکاله د ملګرتوب بیار ما درلود.
شهید پتیال سب ډیر ستر خاصیتونه لرله. هغه د دې سنې د فاروی یو لورینه هغه د دې سیمه د فار یو ستر انسان او هغه یو عظیم انسان
او د قدیم پتیال د جی سردار محمد زوی وو د 1418 هجری شمسی کال د هوت پلمړی ورځ د کندهار د لمړی ناحیه د ملاولی محمد اخون په کوڅه کې زوکېدلې پتیال د سیاست ترڅنګ فرنګي فعالیتونه هم کول له نوموړي څخه د ترجمې په برخه کې د زرپانی په نوم یو چاپی ناول پاته دی لمړی شعری مجموعه د انکار په نوم خپره کړې داروا شاد استاد بنوا پر ژوند او آثارو لمړی مستقل اثر د لوی خدمتګار اروا شاد استاد محمد ګل نری پر ژوند او آثارو یو بل اثر چاپ کړي د دوغو مستقل آثارو ترڅنګ د 200 په شاوخوا کې علمی او تحقیقي مقالې او ترجمې د هیواد په بیلابیلو مجلو او اخبارونو کې خبرې سوي د پتیال جنازه د دغه ولایت د پوانتون د مشاهیرو پادره کې خاورو ته وسپارل شو د نوموړي د وژنې مسولیت وسوالو طالبانو په غاړه خستي قاری سپه احمدی رسنوي ته ویلي چې پتیال د دوی د یو ملګري لخوا په ډزو سره وژل شوی او هغه کس اوس بیرته د طالبانو لیکو ته سن شوی دی
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي خو جمهوریت څه شي ته وایي د دې تاریخ څه دی جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري بشري حقونه څه ته وایي آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خبرونه جمهوریت کې څیړي دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي
مشال ریډیو او ریډونکو تاسو د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو .com باندې هم همدا اوس اوریدای شي افغان ولسمشر اشرف غنی د کابل وی نظارت خانه څخه لیدنه کړې ده والته بندیانو سره خبرې کړې دي او د بندیانو مشکلات اوریدې دي نوموړي بندیانو سره په خبرو کې ویلي چې چرته هغوی بیګونای نو ډیر زر به خوشی شي هغه په دغه کتنه کې پولیسو ته هم ځینې لارښوونې کړې دي چې زموږ همکار جان قال کوزی تفصیل لري
د افغانستان جمهور رئیس ښاغلی محمد اشرف غنی په هیواد کې د کارونو د ښه کولو او اصلاحاتو په مقصد د دوشنبې په ورځ په ناڅاپي ډول د کابل ولایت نظارت خانې ته ولاړ او د بندیانو د حال احوال پوښتنه وکړه جمهور ریاست په اعلامیه کې ویلي ښاغلی غنی د بندیانو ستونزې واورېدې او هغوی ته وویل دا شورا په ورځ د نظارت خانې ته ذکر راغلی چې دا د مظلومانو یاد ورځ ده نن زه کدل تر اغلم چې دا عاشورا ورځ ده او دا هغه ورځ ده چې د بیګنا او مظلوم خلکو یادونه پکې کیږي دا یو ډول دعا ده تاریخ مونږ ته راښیي چې که په ټولنه کې ظلم او بې عدالتي حاکم وي ټولنه ګډوډیږي د افغانستان جمهور رئیس ښاغلی غنی د کابل په نظارت خانه کې د بندیانو لپاره پر عدالت ټینګار وکړ او ویل که چیرې دوی بیګنا ثابت شي د حیثیت اعاده به وشي د جمهور رئیس غنی سره په دې کتنه کې د کورنیو چارو د وزارت امنیتي مرستیال او د کابل امنیت قمندان هم ملګری ول او ښاغلی غنی ویل نشي زغملای چې د پولیسو د اشتبال عمل دی بیګنا خلک بندیان وي د ویل
اسناد باید به اساس قانون ترتیب شي
اسناد باید د قانون پر اساس ترتیب شي د جرم کشف د پولیسو دنده ده لدی ورسته باید جنرال صاحبان پووی هر ادعا چې کوي باید د افغانستان خلک ورڅخه خبر وي او کچیر ادعا غلطه ثابت شي په خپل تاسې به سزا ووینی واګه کایتن غلط پرو شما
خودتن برتن جزا دادئ
د یادونه وړ ده جمهور رئیس اشرف غنی له لوړی وروسته څو ځلې په ناڅاپي ډول له دولتي ادارو او ارګانونو څخه لیدنه کتنه کړې ده کارپوهان د جمهور رئیس دا کړنه ډېره اغېزناکه او په ادارو کې د کاري مسؤلیت او خو اجراتو په برخه کې ګټوره بولي
په دې خبرونه کې د پښتنو ښځو د ژوند حال درکوم
پوری کا نوار داری شی بکے بند انواع کو لچانے رکی گی کر
دے آئی اے ای اے پچھو را اختی نی
د هر شورو پورس په کم یولس بجی او د هر زیارت پورس په کم 2 بجی لما فرخنده اسد سرا
اوریدونکو مشال ریډیو ری په دې وروسته کې یو ځل بیا په خیبر پختونخوا کې د ښوونځیو په نصاب کې د بدلون خبرونه خپرېږي. همدې موضوع ته په کتو د پاکستان انګریزي ژبې ورځپاڼې ډان د سیاسي او ټولنیزو چارو د کارپو خادم حسین لیکنه خپره کړې ده. د نوموړي په فکر په پاکستان کې حکومتونو وخت په وخت تعلیمي نصاب د ځینو نظریاتو د خپرولو او د ماشومانو په ذهنونو کې د خپلو سیاسي مفکورو د کینولو لپاره کارولې دي. پر دې موضوع نور تفصیل له پامیر ساحل څخه ورو.
د سیاسي او ټولنیزو چارو پوه خادم حسین په پاکستان کې د تعلیمي نصاب په اړه په خپل لیکنه کې وایي، تعلیمي نصاب نه یوازې هغه موادو ته وایي چې ماشومان ته ښودل کیږي، بلکې په یو اکاډمیک ماحول یا چاپیریال کې د نصاب د زده کولو او ښودلو بهیر ته هم وایي. په بله معنا نصاب اصلا د ښوونځیو د کتابونو او د ښوونې او روزنې د بهیر مجموعه ده، یعنی د یو معیاري نصاب مخه د ماشومانو زده کړه او رواني یا نفسیاتي او طبي وده وي. خادم حسین لیکي په پاکستان کې پر ځای د دې چې نصاب د ماشومانو د ښوونې او روزنې لپاره وکاریږي، بیلابیلو حکومتونو نصاب د ځینو نظریاتو د خپرولو او ماشومانو ته د ځینو مفکورو د ورزده کولو په مخه کارولی دی. دا کار د جنرال ضیاء الحق په واکمنۍ کې په بېساري ډول شوی دی. د لیکوال پاند په پاکستان کې له نصابه د مفکورو خپرولو او د خاصو نظریاتو ښودنه نوې خبره نه ده. لومړی په نصاب کې جګړې او د جنگونو اتلان ستایل کیږي. د ابتدایي یا ثانوي سکول د ټولنیزو یا معاشرتي علومو هر کتاب چې ولیدل شي په هغو کې د ګوتو په شمار داسې اتلان وي چې د جنگونو او جنگي مهارتونو لپاره نه پیژندل کیږي. له دې علاوه ټول اتلان د دې لپاره اتلان وي چې جنگونه یې کول. دویم، په نصابي کتابونو کې نورو مذهبونو، ولسونو یا قامونو، هیوادونو او نسلونو ته بد ویل کیږي. دریم، په دې نصابي کتابونو کې ښځو ته په ټولنیزه، سیاسي او انداز په اکاډمیک ډګر کې په ټیټه سترګه کتل کیږي. څلورم، په دې کتابونو کې د سیمې د اصلي، ځایي او لرغونو ولسونو تاریخ په ناسمه توګه بیان شوی، مدنیت او د هغوی تاریخي، سیاسي، ټولنیز شخصیت او د هغوی لاسته راوړنې له پامه غورځول شوی دي. لیکوال د ډان ورځپاڼې په لیکنه کې وایي، له کلونو راهیسې د ښوونې او روزنې عمل داسې شوی دی چې پکې د نورو د منلو مخالفت کیږي. له دې عمل سره ټولنه یوازې کیږي او یوازې د هیوادونو ترمنځ نه، بلکې په توکمیز، ژبنی او مذهبي ډول د ټولنې دننه اختلافات پیدا کیږي. په دې ډول د پاکستاني سکولونو نصاب له هند او افغانستان سره د هغه هیواد خړپړ اړیکې لا پسې خرابوي. لیکوال په خیبر پښتونخوا کې دا مهال د نصاب بدلولو پر هڅو تنقید کوي او وایي، پر دې پوهېدل ضروری دي چې د نصاب جوړول یو ډیر مشخص یا ځانګړی کار دی او باید دې عمل ته په اکاډمیک توګه ولیدل شي. خادم حسین زیاتوي، تر دې مخکې چې نصاب بدل کړل شي یا نوی نصاب جوړ کړل شي، باید د ابتدایي او ثانوي ښوونځیو د ماشومانو ښوونه او روزنه او د هغوی نفسیاتي او طبي اړتیاوې په پام کې ونیول شي.
شال او شمله
حمزه صاحب لکوي چې جګم شمله وټی چې دوته مې پرې نه خو
پړونی کا هر څومره وګد دې کډرون دې پر دې اورې رخه نمونه ده.
د پښتنو کلچر څه دی؟
پمرست پملاتړ پننګ په غیرت باندې، په شرم په حیا، په دې باندې ولاړ وو پښتون کلچر.
کلچر په ټولنه کې څومره ارزښت لري؟
کچری کلتورونه د مین ضروري نو یو اړې غړې به پیدا شي.
کلتور څنګه بدلیږي؟
کلتور هغه وخت کې چینج کیږي چې بل زنه کله یو پدیده راشي او په نامه نه راشي.
دا هر څه په شالو شملا پروګرام کې اوریدل شي. د شروع پروس پاو کم 4 بجې او د خالی پروس پاو کم 2 بجې.
اوریدونکو، د پېښور هغه اوسیدونکي چې د کاروبار یا خپل استعمال گاډي په پنجاب کې رجسٹر دي او یا هم د پنجاب نمبر پلیټونه لري، وایي چې د خیبر پښتونخوا حکومت ته ټیکسونه ورکړي خو د پنجاب حکومت دا نه مني او غیر قانوني بولي. دوی مشال لړی سره خبرو کې ویلي چې په کار ده د خیبر پښتونخوا حکومت د پنجاب حکومت سره دا مسله وچیړي او په دې حق له سره خبرې وکړي ترڅو د دوی د ستونزې او مشکلات حل شي. شاه نواز سرکزی په دې حق له ریپورت لري.
د خیبر پختونخوا اوسیدونکي هغه د ګاډو ساتونکي یا روزګار کوونکي چې د پنجاب د نمبر پلیټ یا پنجاب رجسٹر ګاډي لري ګیله کوي چې هر کله هغوی کلیز ټیکسونه د خیبر پختونخوا په اکسایز او د ټیکسونو په دفتر کې جمع کړي، نو د پنجاب حکومت هغه ټیکسونه ناقانونه مني او هغوی له تاوان ورکوي. جهانزیب خان د شوقدر اوسیدونکي یو سپینګری دی او هغه د راولپنډي رجسٹر موټر ګاډي کلیز ټیکسونه هم په پیښور کې جمع کړي.
نو هغه باندې ټوکنې موږ پیښور کې کړې دي، خو بیا هم مطلب دا چې لکه هغه ټوکنې په پنجاب کې نه منلي کېږي. زمونږ د حکومت په دې باندې غور ولې نه کوي؟ زمونږ پښتونخوا نو دا خو تاسو کابل سره ګڼه، ځکه زمونږ ټوکن او زمونږ خبرې تاسو نه اوري، او تاسو پاکستان سره ګڼه، نو پکار دی چې تاسو د دې ار یو شیس پاکستان سره شریک ګڼه دي.
د پیښور وسیدونکو او د ګاډو روزګار کوونکو خست رحمان خان سره مې خبرې وکړې.
د کای بوده چې مکی د ګورکوډو ګاډو 500 دی، ډیر غټو 1000 دی، هر قسم له ټوکن شته. خو دلګي به موږ ته تکلیف دي چې ګاله خرج کوو اکثر گا کم نه منی.
دا محمد جنسی وسیدون کی جان بہادر خان چې د گاډو بارګین لري وای چې دا یو ملک دی او باید پنجاب حکومت دی د خیبر پختونخوا د حکومت لخوا جمع شوی ټیکسونه وو منی.
دا مسله موږ ته دا چې موږ کله د پنجاب رجسٹریشن گاډي وی او دلته موږ په خیبر پختونخوا کې دا غیټو کو نکو، موږ دا سرکار لور کو یو شایز لور کو د کی پی کی سو کم چې ایکسایز دفتر دی هغه کې موږ جمع کو به پنجاب ته چلار شي، به پنجاب والا د ایکسایز ولا دا ګرکړی وی چې به تاسو دا ټوکن پر کی پی کی کړی دی تاسو به پنجاب کې دا ټول یو پاکستان دی.
نو بیا مې د خیبر پختونخوا د پخوانی وزیر او موجوده د اسمبلی غړي شوکت یوسفزی سره په دې لړ کې خبرې وکړې.
لسم ترمیم نه پس هر صوبې ته خپل حاصل دی یا خپل انکم جنریټ کی بندا چې دا چارجر ته خو نه ځي، ټوکن د گاڑی ټوکن چې دا خو قومي خزانه ته دا پیسې ځي، کاغذ دیبوتا او کاغذ مرکز ته، خو دا ټول په دې باندې حکومت چلیږي. نو که بل صوبې ته په دې اعتراض وي نو ډېر افسوس خبره ده، په دې موږ خبره کوو.
د دغه روزګاریانو په وینا چې باید حکومت د هغوی ستونزې هوارې کړي، ګینونو بیا به هغوی د پنجاب رجسٹر ګاډي اخیستل بند کړي چې تاوان به د پنجاب روزګاریانو ته هم ورسي. شانواز ترغزی، مشال ریډیو، شوقدر.
د مشال ریډیو خپرونې هر ورځ د سهار له 9 د ماښام تر 6 بجو په منځنۍ صفه 621، په لنډو صفو 2113، 13,500، 15,960 او 13,980 کلو هارت ساوری دلی شي.
اوریدونکو د دې ترڅنګ تاسو زموږ خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اورئ. که چیرته زموږ د خبرونو په اوریدلو کې کوم مشکل لري په دغه صفو باندې، نو کولای شئ چې موږ سره رابطه وکړئ، موږ به کوشش وکړو چې دغه مسله در حل کړو. په ننګرهار کې ځینې زده کوونکي شکایت کوي چې د دوی د سکول یا ښوونځي او کتابونه دومره مشکل دي چې استادان هم پې نه پوهېږي. ځینې زده کوونکو مشال ریډیو سره خبرو کې پر استادان نیوکې وکړې چې د اوسني تعلیمي نصاب په تدریسولو کې ډېرې ستونزې لري. باز محمد عابد پې رپورټ رالیږلی.
په تېرو څو کلونو کې چې د پوهنې وزارت له اړخه نوی تعلیمي نصاب جوړ شوی، د ښوونځیو د شاګردانو په وینا دومره ستونزمن دی چې ښوونکي هم نه پرې پوهېږي. د نورزیا په نوم یوه نجلۍ چې سږ کال د 12 ټولګي نه فارغه شوې، د نوي تعلیمي نصاب نه سر ټکوي.
زمونږ انګلیسي استاد داسې و چې هغه خپله هم په انګلیسي کې نه پوهېدله، را بغلله او یو څو حروف به موږ ته تشریح کړل، خپل هم پې نه پوهېده. موږ ته به زیاتره کرهانه ګیره کړ او همداشان زمونږ د ریاضي استاد چې و هغه زیاتره به داسې کول چې کله به چې ریاضي کې سوالونه حل کړل چې کوم څه پاتې شول یا پیدا پوه نه شول، هغه به موږ ته کارخانه ګیره کړله، خصوصا د تمرین.
په ننګرهار کې د توحید په نوم د یو خیریه ښوونیز مرکز ښوونکي زرلخت هم د نوي تعلیمي نصاب نه شکایت کوي. دی وایي په کارو چې په نوي تعلیمي نصاب اول ښوونکي پوهول شوي وو،
کله چې دا کتابونه توزیع شو یا تر دې چې استادان هم پېنه پوهېده، د لیسو بیا د معرف د خوانه ورکشاپونه شو ورکړل شول، هغه استادان چې دلته راتلل یعنی هغه هم مشکل پدې کې درلودو. یو خو په ډېره لوړه سویه باندې دي، باید د شاګرد مشکل په نظر کې نیولای وو، او که مشکل هم په نظر کې نه نیول کېدلو، باید داسې استادان ورته روزلي ول چې د شاګردانو مشکلات حل کړي. دا چې استاد مشکل ولري نو هغه څنګه کولای شي چې خپل شاګرد وپوهوي؟
د ننګرهار ولایت د پوهنې ریاست مطبوعاتي مسول محمد اسب شینواری وایي د نوي تعلیمي نصاب د پوهاوي په خاطر ښوونکو ته ځانګړي سیمینارونه جوړ شوي او دا سلسله لا هم روانه ده.
موږ د دې لپاره چې خپل ښوونکي د دې نصاب سره برابر کړو، دوی لپاره موږ ټریننګونو پروګرام برابر کړو. روزنه مرکز تقریبا ننګرهار کې موږ 15,000 ښوونکي لرو چې دا ټول یو ځل د نوي نصاب په اړه دوی روزنه لیدلې ده. د دې ترڅنګ د پوهنې وزارت لارښوونې سره سم ټول معرف ریاستونو کې ځانګړې کمیټې جوړې شوې دي چې په نصاب کې کومې ستونزې دي هغه رابرسیره کړي او یاداشت کړي او مرکز ته ولیږي، چې بیا دویم ځلې په نصاب باندې کتنه کیږي دا ستونزې په پام کې ونیسي.
د تیرو درې نیمو لسیزو په دوران کې د افغانستان تعلیمي نصاب کې د سیاسي ایډیالوژیو او تنظیمي سلیقو له امله وخت په وخت بدلونونه راغلي، خو په تیرو څو کلونو کې چې د پوهنې وزارت د تعلیمي نصاب معیارونه لوړ کړي، پر زده کوونکو سربیره ورسره ښوونکي یا استادان هم له ګڼو ستونزو سره مخ دي. باز محمد عبید، مشال رادیو، جلال آباد.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
سمون په ویب پاڼه مشال ریډیو.com کې
لوستلی، اوریدلی او لیدلی شئ.